سلام ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله پر رادیو سربیره هم د شپې کولای شئ. د ساتي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه وګورئ واوري. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام د هرات له زلزله ځپلو سره سل زره کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیونو ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې چې د خوړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبې خبره کړې، د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشرې مرستیالې انا ماریا سلهونه ویلې دي چې سازمان یې د ژوندي او پاتې شوو لاسنیوی کوي، خو دوی ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمی سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده چې د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې چې له مخکې په مشکل کې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړې شوې دي. دې پروګرام د مړو شوو کسانو شمیر په دغې زلزله کې 1400 او د ټپیانو شمیر 1800 ښودلی دی. د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې چاودنې څو موټر ویجاړ کړي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند خالد زدران نن په خپلې ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې د دې پیښې پخلی کړی دی. ویلي دي چې چاودنه د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټرې ویجاړې کړي دي. هغه ویلي دي چې دغې چاودنې چاته زیان نه دی رسولی او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې ده څېړنې یې پیل کړي دي. دشت برچی د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي او له دې مخکې هم به کې ډېرې خونړې چاودنې شوې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې د بغلان په مرکز پلخمري کې د شیعګانو پر یو جماعت د تېرې اونۍ د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې اخیستی وه. د اسرائیلو پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په ورختون کې د تیر شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فیرشوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده، نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی و. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل واچولې وه، خو اسرائیل وایي په غزه کې دیره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریځې ډلې لخوا فیر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې وه. اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیلو د پوځ ویاند داینل کریګي ویلي چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسرائیلو پوځ د تخلیف یو نوې سپارښتنه کې ویلي دي چې د غزې د ساحل په 28 کیلومتري لاندې برخه کې السواهي ته د مرستو یو بشري زون رامنځته شوی دی. د غزې په روغتون کې له پرونۍ چاودنې وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ولسمشر بایډن سره خپل پلان شوی کتنه هم لغوه کړې ده. دا جرمنی صدر اعظم اولف شولز د پلاسمین برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای اور اچون کې بمی حمله په سختو ټکو غندلې ده. هغه نن ویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمنی پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کلیسا ته دوه اور غورځون کې بمونه ورګزار شول. دغه بمونه چاته زیان نه رسولې، خو د جرمنی پولیسو هغه په منځني ختیځ کې له شخړو سره تړلې ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. او د کرکټ نړیوال جام په 14 لوبه کې نیوزیلند د 6 وکټو په سوځېدو سره 233 منډې افغانستان ته هدف ورکړ. د دې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې وه، خو توپ اچونې یې غوره کړه. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې ګلین پیپلی، ټام لیتم او ویل یانګ نیمه سلیزې ووهلې. د افغانستان لپاره بیا عصمت الله مرزي او نوین الحق دوه وکټې واخیستې. راشد خان او مجیب الرحمن یوه وکټه وسوځوله. د دې سیالۍ په ترڅ کې د افغانستان ډګر ساتونکو د نیوزیلند 15 کیچونه هم وغورځول. دا شیبه هم لوبه روانه ده. یو سلو په بخښنې سره 28 منډې شوې دي او دوه کسان د افغانستان سوځېدلې دي. خبرونه مو اوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په مجله کې را سره واوري چې په ننګرهار کې یو سوداګر په مرموز ډول وژل شوی دی. دا چې د دغې کس ولی وژل شوی دی او دغه ډول پیښې ولی مخ په زیاتېدو دي، د دې سره څنګ کې په تېرې اونۍ کې په بغلان کې هم د شیګانو پر یو جماعت برید شوی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته هم راپور لرو، هم درته تحلیل لرو. هرات هم ورزو چې د زلزله ځپلو ته د طالب حکومت چارواکو ژمنه کړې ده چې د کورونو جوړول یې پیل کړي دي. له دې سره جوخت د هغو کسانو چې په دغې زلزله کې زیانمن شوي دي او خیمې په دغې کې له کورونو هر وهلی دی، د یو وضعیت هم در سره شریک وو. ګاونډي پاکستان ته هم ورزو چې هلته په دې وروستیو کې په افغانانو باندې ژوند راتنګ شوی دی. یو د دې میاشتې تر پایه ټول افغان کډوالو ته وخت ورکړل شوی دی چې د هیواد پرېږدي کنه د پاکستان حکومت به یې په زور وباسي. ورزو د دغې افغانانو وروستی وضعیت هم در سره شریک وو. د فلسطین او حماس ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم درکړو. د افغانستان د لوبینه مو د تازه جزئیاتو مو هم خبرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. په ننګرهار کې نامعلوم کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خوري د پنګونې مرستيال او سوداګر اغه محمد رتوال وشلې دي. ورزو لمی سپیشل تلې مجان ستړي مشه په خیر راغلي ک تاسو د دغه پیښې نور جزئیات راکړي.
ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغا محمد رودوال تېره ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لورې په خپل دفتر کې په مرموز ډول ووژل شو. که څه هم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت یا امنیه قوماندانۍ ویان رئیس زابلي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره په تړاو په تورې یو تن نیولی دی، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن یزید په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ او دغه شان د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د ناامنۍ د زیاتېدو له امله ګڼو افغان سوداګرو خپلې پانګې وویستلې، خو هغه چې پاتې دي د خبره که په وړاندې نا امنی زیاتېږي ښایي دوی هم خپل هیواد پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د ناامنۍ پیښې کمې شوې، خو د نوموړي په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو سره د سوداګرو ترمنځ ویره هم زیاته شوې ده. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له هیچا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو هم نه پوهېږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د بیا ځلې له واکمنۍ وروسته او د تېر جمهوري حکومت په وروستیو کې د ناامنۍ د زیاتېدو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده وتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو ته په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او
ډېر زیات مننه. فکر کوم چې د لیما جانې په اړه کې یو څه ستونزه ده. لیما جانې، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني ده ما ورکړئ.
زه د تاسو غږ لرم. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته او د تېر جمهوري حکومت په وروستیو کې د ناامنۍ د زیاتېدو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده وتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو ته په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت او د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په افغانستان کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تفتول شویو سوداګرو کې صرافان او د موټر او درملو کاروباریان شامل وو. فریده جان
تیر زیاده مندن کور ودان لیما سپیچلی و چه په ننګرهار کې دا نامعلوم و کسان لخوا دی و سوداګر دا وژل کېدو په اړه جزئیاتی راکړه. همدې موضوع ته به تم شو. پوزی کارپو اسحاق اتمر هم را سره په سټډیو کې د اتمر صاحب تاسې ستړي مشې بخیر راغلی. که په پیل کې راته ووایي دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي، که څه هم په راپور کې زموږ همکاره چې ځینو سوداګرو سره خبرې کړې وې چې دغه ډول پیښې سوداګر اندېښمن کوي، خو په ټوله کې که دې پیښې ته وګورو په تیرونی کې بغلان پیښه ته وګورو، دغه ډول پیښې په افغانستان کې چې رامنځته کېږي په څه معنا دي او څومره د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي؟
مننه تاسو ته او لیدونکو ته سلامونه. یقینا دغه پیښې د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې ډېر بد اغېزه کوي. د مسؤلینو او چارواکو دا وظیفه ده چې د دغه پیښو مخنیوی وکړي. او یو خبره خو دا ده چې په سیستم کې که موږ تخنیکي او مسلکي کسان کم ولرو، د دې لاملونه یا د دې هغه کسان چې د دې تر شا دي دا موږ نشو پیدا کولی. په تېر دوه کلونو کې هم سره د دې نه چې طالبان خو دا خبره کوي چې دوی امنیت ټینګ کړی، لیکن هدفي وژنې شته دي، ترورونه شته دي، تښتونې شته دي. لکه چې مخکې ستاسو په راپور کې وویل شول، ځینې صرافان او ځینې موټر پلورونکي دوی ډېر په دې تشویش کې دي چې دوی اختطاف نه شي او دغه حادثات رامنځته شوي دي. او دا
اتمر صاحب، دا ډول پیښې چې رامنځته کېږي دغه تجارانو ته چې دوی اوس مال په افغانستان کې لا پاتې دي او کار کوي، دوی مجبوریږي چې خپل امنیت تامین کړي او که نه د حکومت مسؤلیت هم ده؟
دا مکمل د حکومت مسؤلیت دی. یعنی ولس دغه حق حکومت باندې لري چې د دوی امنیت خوندي کړي. که داسې هر څوک خپل امنیت ونیسي نو بیا دولت څه کار کوي، حکومت څه کوي، د هغه مسؤلیت څه شی دی؟ د حکومت اولنی مسؤلیت دا دی چې امنیت ټینګ کړي، د خپل د وتباو امنیت ځای ونیسي. او که دغه امنیت ټکنی شي، یقینا خلک او مخصوصا هغه پانګونه او هغه کسان چې دوی پانګوال دي د خپل پانګې د افغانستان ځینې وباسي. او دا ډېر لوی ضرر دی زموږ ملي اقتصاد.
اتمر صاحب، اوس مهال طالب چارواکي که څه هم ژمنې کړې ده چې دغه ډول پیښو ته به رسېدنې کوي، نن په دشت برچې کې هم یو چاودنه شوې وه، ستاسې په اند باندې دوی به بریالی شي چې دغه ډول وضعیت کنټرول کړي؟ لنډ راته وایي.
یو مهمه خبره دا ده چې که دوی مسلکي کسان ولري، تخنیکي کسان ولري، دغه کسان دوی پیدا کولی شي. او چې پیدا یې کړي دوی باید رسنیو سره دا شریک کړي، ځکه چې د خلکو اعتماد په دوی باندې ډېریږي. او که دوی هر قضیه همدغسې پټ پرېږدي، د خلکو اعتماد دوی باندې کمیږي او دا ورځ تر بلې امنیت ته تاوان رسوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان پوځي او امنیتي کارپو اسحاق اتمر و چې په ننګرهار کې د نامعلومو وسوال لخوا د یو افغان سوداګر د وژلو په اړه باندې و دا چې دغه ډول پیښې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې شوې دي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. اوس هم ورځو هرات ته چې په تیرو څو اونیو کې دغه ولایت کې زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي؟ دوی غوښتنه کوي چې باید کورونه ورته جوړ شي. ورزو د دوی وضعیت په دې راپور کې وروګورو.
یوازې څو ورځې کېږي چې دغه خیمې لګولې دي، خو سختو بادونو ورته مخه چپک کړې دي. دا د هرات زنده جان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی دی. هغه کلی چې په بشپړه توګه زلزلې ویجاړ کړ، د دغو زلزله ځپلو ټوله سرپنا اوس همدا خیمې دي چې هر کله یې د چپه کېدو امکان شته.
د خوړو د پلوه اوبه سرپنا له بعد ساتنې لپاره هیڅ څه نه لرو. یو خدای لرو چې موږ سره مرسته وکړي.
په دې کلي کې لسګونه کورونه ول، خو اوس یې یوازې لوټې پاتې دي. د دغو زلزله ځپلو اکثره ښځینه او ماشومان د هوا خرابوالي له امله بېرته هرات ښار ته لېږدول شوي دي. خو غوی چې لا هم پاتې دي شپه په سختۍ سره سبا کوي.
زما سره غوا مو خوره دلته سنه لرو مرکی کو دلته تیر شپه هم تو کانګو تاسو مو که غوا نه خوري نو سو په یو خوري
نائب رفیق لیلی دیار لسوغو کلیو څخه دی چې زلزله په بشپړه توګه ویجاړ کړی دی. د زندهجان ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي په مالدارۍ بوختي او ځوانان یې هم په ایران کې کارګري کوي. له دې ټولو کړکېچونو سره سره د دې لرې پرتې سیمې د اوسیدونکو لویه اندېښنه ژمی دی چې ډېر لرې نه دی. د رشتر په کچه 6.3 زلزلې د تېرې شنبې په ورځ هرات ولایت او نږدې پرتې سیمې ولرزولې. لاغه وروسته هرات او ورته پرتو نږدې سیمو کې زلزلې شوي چې لسګونه نور کسان هم ټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زلزلې له امله 1478 تنه مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې په وینا له 1,14,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو د کورونو د جوړولو غوښتنه کړې وه او دوی اوس مهال په خیمو کې اوسېدل. له دې سره جوخت بیا عزیزي ګروپ ژمنه کړې ده چې 2500 څخه ډېر کورونه به په دغې سیمه کې جوړوي. ورزو په دې راپور کې نور جزئیات اورو. کړو
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې ورستیو زلزلو زرګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او لسګونه زره نور یې بې کوره کړي. دغه متاثرین اندېښنه لري چې ژمی او یخنی را روانه ده او دوی د استوګنې مناسب انتظام نه لري. د هرات زندهجان ولسوالۍ زلزله ځپلي وای چې د ژمي له راتګه وړاندې ځان ته کورونه نشي جوړولی.
ژمی را روان دی، موږ د کورونو جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لرو. موږ دومره وس هم نه لرو چې ځان ته یوه پیاله چای جوړ کړو.
د زلزلې متاثرین وای په کورونو جوړولو یې کلونه وخت لګیدلی و.
موږ د کورونو جوړولو لپاره هیڅ وسایل نه لرو. دا کورونه مو په 150 کلونو کې جوړ کړي ول. چې زیاتې وي نو ژمي ته 2 میاشتې پاتې دي. په دومره کم وخت کې به موږ څنګه خپل کورونه بیا جوړ کړو؟
دا راز د هرات ولایت د والی دفتر وای د ړنګو شوو کورونو سروی په آخري پړاو کې ده او د نوو کورونو جوړولو لپاره د ځای انتخاب کوي، خو په دې لړ کې نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري.
د هرات ولایت سیمه ایزې ادارې رهبرۍ سرویګانې کړې دي او د خلکو سره په مشوره، د متضررینو او خیرو تجارانو سره په مشوره چې هر ځای کوه غواړي شهرکونه ورته جوړ کړي.
د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مرستندویا ادارو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې، خو په افغانستان کې یوې کاروباري ډلې عزیزي ګروپ هم ویلي چې د ژمي له راتګ وړاندې به د زلزله ځپلو لپاره سلګونه کورونه جوړوي.
مشخص کوي نو هلته د دوی دپاره سرپناه جوړو. د سرپناوی دغه په دوه شپږ سوه اوه سوه چې د 200 میلیونه چې څونه سرپناوی پرې کېږي نو هغه په جریان د 150 تر 40 ورځو پورې ورته ټول تکمیلو.
عزیزي ډله په افغانستان کې بانکونه د پانګونې او پرمختیایي چارو کاروبارونه لري. د طالبانو حکومت ویلي په هرات کې ورستیو زلزلو خواوشا 2000 کورونه په مکمله توګه ړنګ کړي او له دې زیات یې په جزوي توګه زیانمن کړي دي. ملګری ملتونه وای چې د اکتوبر 8 او 11 په زلزلو کې خواوشا 1500 کسان وجل شوي، خو د طالبانو حکومت د وجل شوو شمیر خواوشا 2500 یادوي.
و موریدل چې د عزیزي ګروپ په هرات کې زلزله ځپلو ته کورونه جوړوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. ورزو سنا کاکړه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
څنګه چې تاسو ویلي د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان نه وکړي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ منیټي همغړی دی. په یوه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپره شوه، ویلي دا ایستل به ډیری هغه افغانان اغېزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي، ډیری کورنۍ، میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو دا میلي د هغو راپورونو په اړه اندېښمن دي چې ښایي له هغې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوال ایستلو اعلان کړی، په دې هیواد کې میشته افغانان د نیولو، استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو له کوربهتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي، که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې مو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شوي وو، خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد اوسېدونکي افغان کډوال ترمینه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ هیواد بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته. مننه.
سنا کاکړ و چې په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت نه غوښتي و هغه پلان چې دوی غواړي افغانان په اجباري ډول د هیواد وباسي لغوه کړي. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترانګې په یوه روغتون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي د اسرایل کار نه دی. بایدن د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغو شواهدو چې دلی دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نه ستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې د دغه چاودنې له امله اسرایل نو نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه وو د چاودنې له امله څه وو. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دی په روغتون کې چاودنې ډیر خوشنی او په غوسه کړی او څرګنده کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. په عین حال کې د اسرایل پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په الاهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې، نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرایل اچولې، خو اسرایل وایي په غزه کې ډیره د یوې بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې په اړه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرایل هوایي برید د غورانی رامنځته کړی ده، خو اسرایل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرایل د پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرایل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل ترخوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمېر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لاغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایدن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. پام دی حال کې په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یوه بوږنوونکي عمل په توګه او همدارس د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سه شنبې بشپړ نه شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړیدلو ودانیو تر خاور لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې د دغه چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یو ځای شوي دي.
و موریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته تللی دی او ویلی دی چې کمبریج چې په فلسطین کې پر روغتون شوی و داسې ښکاري چې د اسرائیلو کار نه و. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال ساحل ته بختیار ساحل تاسو ستړي مشي په خیر اغلی که تاسو راته وای د افغانستان لوبه څنګه روانه ده او د سپورت په ډګر کې نور خبرونه څه دي؟
سلامونه میو منه. افغانستان دمګړې توپوهنه کوي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دوی یوازې 45 منډې لري او د 14 اور لوبه روانه ده. د افغانستان د پیل دوه توپوهونکي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران هم سوځېدلې دي او اوس لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم وسوځېد. لا افغان لوبډله په هر اور کې تر دې دمه درې منډو اوسط لري او دوی ته تر شپږو زیاتې منډې پکار دي. د نن لوبې د پچې تر ګټلو وروسته د کرکټ اکثره مبصرینو دا خبره وکړه چې د افغانستان لوبډل مشر عجیبه پریکړه کړې ده او ښایي دغه پریکړه دوی ته ګټوره تمام نه شي، خو لا هم څرګند نه ده چې ولې افغان لوبډل مشر دغه پریکړه کړې ده. نیوزیلند بیا د 209 منډو هدف ټاکلی چې هغوی ته لوبډل مشر ټام لیتم د غراز جوش پیلیپی او ویلیانګ نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان پورو توپ اچونکو کې یوازې راشد خان او مجیب رحمان یو ویکټ واخیسته، نورې پاتې څلور ویکټې چټک توپ اچونکو عظمت الله عمرزی او د غراز نوین الحق اخیستی دي. وبلیدل شي چې افغان لوبډله کولی شي دغه هدف پوره کړي کنه خلا اوږده لوبه پاتې ده. بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې نن د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې دویمه شل ورځې سیالي ترسره کړه چې د وو منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبلړې لومړۍ لوبه چې پرون ترسره شوې وه هم افغانستان بایللې ده. په نن لوبه کې د 153 منډو هدف ټاکل شوی و چې عمان لوبډلې ټاکلې و، خو د افغانستان الف لوبډلې د وو منډو په توپیر یا د سیالي وبایلله.
ډېر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لړۍ خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
اوس هم ورزو پیرو ته چې هلته خلک د باران د غوښتلو لپاره څه ډول دعا کوي په همدې راپور سره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
په پیرو کې دا کسان لکه د پښتنو سیمو په شان د باران لپاره د دعا پسې وتلی دي، خو د جنوبی امریکا د دغه هواد د خلک په لمونځونو نه بلکې په سندرو او نڅاو باران غواړي. همدا د دوی د عبادت طریقه ده. خا خلک وایي د باران کمیدو وچکالی زیاته کړي او کرکلی ته زیان رسولې ده. دوی دلته د هغه سین غاړې ته ورغلي چې اوبه یې هر کال کمیږي.
دا ځای پخوا ټولې اوبه وې، اوس وچ دی. دعا کوو چې باران وسی او نه یوازې په پیرو بلکې ټوله دنیا کې د زراعت په ښه کېدو مځکې آبادې سي.
د پیرو د خلک د ایمار قبیلې سره تعلق لري. موسیقي او نڅا د دوی د عبادت لویه برخه ده. دوی له سلګونو کلونو دا رواج لري چې د باران لپاره په همدې انداز دعاوي وغواړي.
موږ په دې طریقه خپلې مور مځکې ته احترام او عقیدت وړاندې کوو. اوبو ته ورځو، باران غواړو. دعا مو دا وي چې مځکه دې بیا آباده او زموږ سوال دې قبول سي.
دا موسمی بدلونونو سره د ځینو نورو هیوادونو غوندې په پیرو کې هم وچکالی ډیره شوې ده. د باران نه کېدو تر ټولو ډیر هغه کروندګر او مال لرونکي خفه کړي چې همدای د ګټې وټې ذریعه ده. خو خلک هیله لري چې عبادتونه به نه ضایع کیږي او باران به وشي.